مراد باشین. مراد صاحب خوش آمدید.
ډیر زیات مننه ستار فروغ. دوستانو د ازادي راډیو دا یو ساعت خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. زلمه خلیلزاد نن په متحده عربی امارات کې له طالب مشرانو سره غونډه کوي او د افغانستان حکومت ویل طالبانو سره به رسمي د سولې رسمي خبرې یوازې د حکومت مرکچی بلاوي کوي. پروانه خبرونه کې په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو او مهمو پیښو او د غراس په نړیواله سطحه د رامنځته شوو حالاتو په اړه رپورټونه او مطالب اوریدلی شئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمه خلیلزاد او طالب مشران نن په متحده عربي اماراتو کې مستقیمه خبرې کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د قندهار، هلمند، هرات او کندوز ولایتونو د ورسی جرګې د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان کړې او سعودي عربستان د امریکا د سنا جرګې وروستۍ پریکړه لیکونه غندلي چې پکې د یمن په جګړې کې له سعودي نه د ملاتړ ختمولو او د خبریال خاشقجي په وژلو کې د دې هیواد ولیعهد د تورنولو غوښتنه شوې ده. د خبرونو تفصیل له تمې سره سم، نن د افغان سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمه خلیلزاد له طالبانو سره خبرې کوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې دا خبرې چې نن دوشنبه کېږي پاکستان تنظیم کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بېګا شپه ناوخته په یوې اعلامیه کې ویل چې د دوی د سیاسي دفتر غړي له امریکایي پلاوي سره په اماراتو کې خبرې کوي. د همداراز ویلي چې په دې خبرو کې به د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو استازي هم ګډون ولري. د ارګ مرسیال وان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته ویل چې افغان حکومت د سولې په چارو کې د هیوادونو له هڅو هرکلی کوي، خو له طالبانو سره د سولې رسمي خبرې به یوازې افغان مرکچی پلاوی مخته وړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کندهار، هلمند، هرات او کندوز ولایتونو د ولسی جرګې د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان کړې. د دې کمیسیون په ویبپاڼه بېګانه وخته دا نتایج اعلان شول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د پایلو په اړه اعتراض لرونکي اشخاص تر دوه ورځو پورې حق لري چې له ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره خپلې عریضې ثبت کړي. پر دې اساس له کابل، ننګرهار، پکتیا او بغلان پرته د ټولو ولایتونو ابتدایي نتایج اعلان شوي چې د ځینو پخوانیو وکیلانو تر څنګ ګڼې نوې څېرې هم پارلمان ته وتلې دي. افغان حکومت وی دیو معترض افغان رئیس زازی حقوقی دوسیه به په ټول جدیت وڅېړي. رئیس زازی 13 پنځشنبه په هرات کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د وینا پر مهال په لوړ غږ له هغه د خبرو وخت وغوښت. د ولسمشر مرستیال وان شاه حسین مرتضوی بیګاش په پدیړه ازادي راډیو ته ویل
رئیس زازی همراه مادرش با هماهنگی ریاست دفتر ریاست جمهوری از هرات به کابل انتقال شده، لوی چرنواله و همچنین سر محکمه مسئولیت گرفتن که دوسیه را که دوسیه حقوقی هست در ولایت پکتیا او را با جدیت تمام پیگیری کنه.
په ټولنیزو رسنیو کې له دې چې ګواکې له رئیس ځازي سره د ولسمشر امنیتي کسانو بد چلند کړی او هغه وهلی دی تبصرې وشوې، خو ولسمشرې ماڼۍ بیا دا تبصرې رد کړې دي. رئیس ځازي ادعا کړې چې مشر ورې په پکتیا کې د دوی جایدادونه غصب کړي او په همدې خاطرې له ولسمشره د خاصې توجه غوښتنه درلوده. سعودي عربستان د امریکا د کانګرس د سنا جرګې ورسی پریکړه لیکونه رد کړل چې پکې د یمن په جګړه کې له سعودي څخه د ملاتړ د ختمولو او د خبریال جمال خاشقجي په وژلو کې د دې هیواد د ولیعهد د تورنولو غوښتنه شوې ده. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې پرس په یو بیان کې ویل ریاض پر بې اساسو ادعاو جوړ د امریکا د سنا د جرګې پریکړه لیک غندي او په خپلو داخلي چارو کې هر ډول لاسوهنه ردوي. د امریکا د کانګرس د سنا جرګې د 13 پنځشنبه په ورځ یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې د یمن په جګړه کې له سعودي څخه د امریکا د پوځي ملاتړ د بندولو غوښتنه وشوه. د امریکا د سنا جرګې په یو جلا پریکړه لیک کې د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجي د قتل مسؤول بللی دی. خو د سعودي عربستان ولی عهد د خاشقجي په وژنه کې خپل هر ډول لاس لرل رد کړي دي. جمال خاشقجي په 13 اکتوبر میاشت کې په استنبول کې د سعودي په قونسلګرۍ کې ووژل شو. د فرانسې د ستراسبورګ خاریان د هاو کسانو د یادښت مراسم تر سره کړل چې تیرونی دی او وسلوال برید په ډزو کې وشل شول. د ستراسبورګ خار د کرسمس د بازار په میدان کې په دې مراسمو کې څه باندې زر تنه راټول شوي وو. دا هم هغه سیمه ده چې د تېرې سې شنبې په ماښام یو کس په عامو خلکو ډزې وکړې. د تازه جزئیاتو له مخې پرون د ستراسبورګ د پیښې یو بل ټبي هم سا ورکړه چې ټول ټال د وشل شو شمېر 50 ته ورسېد. د ستراسبورګ خاروال په دې ښار کې جوړ شو مراسمو ته ویل د کرسمس په بازار کې د خلکو دا حضور د دې ښکارندوی کوي چې دوی د هغو خلکو پر وړاندې چې د فرانسې په ارزښتونو برید کوي یو موټی دي. اسلامي دولت په نامه ډلې یادایش ویلي دي چې د ستراسبورګ خار برید د دوی یو کس کړی دی. او حماس فلسطینی ډلې د خپل تاسیس یو دیرشمه کلیزه ولمانځله. د حماس مشر اسماعیل هنیه پرون د لسګونو زره کسانو په حضور کې د فلسطینیانو له مقاومت ستاینه وکړه. په پرونیو مراسمو کې د حماس پوځي څانګې غړي په پوځي یونیفورمونو او ماشینګونو سنبال ولاړو. حماس ډله په غزه کې فعاله ده، خو په ختیځه څنډه کې بیا د دې ډلې سیال ګوند فتح هم د فلسطیني ادارې مشري چلوي. فلسطیني جنګیالي چې حماس یوه لویه برخه جوړوي له 2008 کال راهیسې درې وارې له اسرائیلو سره خونړۍ جګړې کړې دي. تاسو زموږ غږ آزادي راډیو اورئ. تمه کېږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په متحده عربي اماراتو کې د طالبانو له یو شمېر مشرانو سره خبرې وکړي. افغان حکومت وایي د طالبانو سره به رسمي خبرې د افغانستان د حکومت مرکچی پلاوی مخته وړي.
تمام کوشش که ایالات متحده آمریکا انجام میده او در هماهنگی با حکومت افغانستان هست، مذاکره را با طالبان در رابطه با صلح هیئت مذاکره کننده افغانستان انجام خواهد داد.
د افغانستان په شمال کې افغان پوځ وایي په جوزجان، سرپل او فاریاب کې پراخ ژمنی عملیات پیل کړي دي.
زموږ مخالفین د بعضي ممالکو حمایه لري چې د هغو په توسط غواړي د افغانستان شمال ناامن کې چې موږ به دوی ته هیڅ وخت د اجازه ورنه.
پروانه خبرونه کې د نړۍ مطبوعات هم لولو او دا هم اوري چې د فوټبال د ملي لوبډلې پخوانی مسؤل وایي هغه اسناد او شواهد د افغانستان لوی څارنوالۍ ته سپارلي چې د فوټبالرانو نجونو جنسي ځورونه ښکاره کوي. ترکیه له دې خوشینی ښودلې چې امریکا متحده ایالات دغه هیواد ته د فتح الله ګولین د مستردولو لپاره اقدام نه کوي. د نورو راپورونه سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه نس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکه شویو عزیزانو د لټون ونی زه خبرونه اورای. ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د ماخم تر وو بچو پوري په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې وورای. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي له طالبانو سره به د سولې رسمي خبرې افغان مرکچی پلاوی مخته وړي. ارګ دا دریز داسې وخت اعلان کړی چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د دسمبر په 12مه همدا دوشنبه د پاکستان په وساطت د طالبانو او امریکا خبرې کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد دوه وار په خطر کې تر اوسه له طالبانو سره لیدلي او طالبانو تیازه اعلان کړی چې دا وار د دوشنبه پر ورځ په اماراتو کې له امریکایي پلاوي سره مستقیمي خبرې لري.
د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د خپل 13 ورځنی سفر په وروستیو کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له اعلان سره سم د دسمبر له 2مې د افغان سولې له تقریبا ټولو ښکېلو خواوو سره خبرې کړي، خو یوازې د لانجې غټ لوری طالبان پاتې دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان تېره جمعه ویلي وو د دسمبر په 12مه همدا دوشنبه د پاکستان په وساطت له امریکا سره د طالبانو خبرې کیږي. پاکستان همدا 12م تاریخ له طالبانو سره د امریکا خبرې برابروي. د افغانستان جمهوري ریاست سره لدی چې د افغان سولې لپاره د زلمی خلیلزاد او بیلابیلو هیوادونو هڅې ستایي، خو ټینګار یې دا دی چې له طالبانو سره د سولې رسمي خبرې یوازې افغان مرکچی پلاوی مخته وړي. د ارګ مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوي:
جناب خلیلزاد در سفرهای منطقه‌ای خود همیشه گزارش
خغلی خلیلزاد تل د خپل سیمه ایزو سفرونو رپورت له ولسمشر سره شریکوي. خپل لیدلوري د سولې په رابطه شریک کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو ټولې هڅې د افغان حکومت سره په همغږي کې دي او د سولې له پروسې په ملاتړ دي. د سولې پر اړیکه له طالبانو سره خبرې به د افغانستان د سولې مرکزی پلاوی کوي او هغه پلاوی چمتو هم ده. د افغان سولې په اړه د سیمې او نړۍ ټول هیوادونه چې هڅه کوي موږ له هڅو هر کله کوو.
د طرف کشورهای مختلف منطقه کې در حمایت پروسس لږ ما از تلاش استقبال میکنیم.
افغان حکومت طالبانو ته لقید او شرط پرته د سولې وړاندیز کړي، خو دې ډلې تر اوسه له دوی سره د رسمي خبرو لپاره زړه نه ښه کړي او ټینګار کړي چې یوازې له امریکا سره خبرې کوي. افغانستان او امریکا څو وار په پاکستان غږ هم کړی چې د خبرو میز ته د طالبانو پر اوسلو کې رښتینی همکاري وکړي. خو د افغان سولې د هڅو فعال او سیاسي کارپوه نجیب ننګیال وایي د پاکستان په هڅو ډېره اتکا نه ده پکار. د ازادي راډیو ته وویل ښه ده چې امریکا له طالبانو سره د خپلو مستقیمو خبرو هڅې جاري وساتي.
په عمل کې ډېره مشکله اوسي چې پاکستان د غرض ریوایي ډیلیور کړی شي. ښه به دا چې د افغانستان د سولې پروسه کې پاکستان باندې ډېره اتکا ونه شي، بلکې د طالبانو د قطر دفتر سره، د طالبانو د سیاسي رهبرۍ سره او همدغه د امریکا هغه مستقیم تعامل شو کړی د مستقیم مذاکرات د پیلولو لپاره چې امریکا کومې هڅې شروع کړي د افغانستان د حکومت سره باید طالبان خبرې وکړي. همغه چینل یو بریالی چینل ده.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیگانه وخت په یو بیان کې ویلي د دوشنبه په ورځ په متحده عربي اماراتو کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي د امریکایي پلاوي سره خبرې وکړي. د ویلي چې په دې غونډه کې به د سعودي عربستان، پاکستان او متحده عربي اماراتو استازي هم ګډون وکړي. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد هیله لري چې وکولی شي د حمل تر میاشتې چې تمه ده د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو شي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سوله وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې ټاکل شوی نن په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو استازي په خپلو کې مخامخ خبرې تر سره کړې. د دې خبرو په اړه د پاکستان صدر اعظم څورز مخکې ویلي چې دوی دا کتنه تنظیم کړې ده. ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قول اردو مقامات وی د غوڅ ملاتړ ځواکونو په همکاري دغلته د ایثار لس عملیاتو شمنۍ لړۍ پیل کړې ده. د عملیات په جوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونو کې ترسره کیږي. په دې اړه له مزار شریف زموږ همکار مجیب الرحمن حبیب زئی رپورټ لري.
په شمازون کې د 209 شاهین قول اردو چارواکي په جوزجان، فاریاب او سرپل ولایتونو کې د دولت ضد وسلوالو د لمنځه وړلو او محو لپاره د سارلس شمنی عملیاتو له پیل څخه خبر ورکوي. د شاهین قول اردو مشر جنرال محمد ولی احمدزی وایي چې د غوڅ ملاتړ ځواکونه هم په دې عملیاتو کې ونډه لري او د سارلس عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې د ګډو ځواکونو لخوا پیل شوي دي. هغه وویل چې د سارلس عملیاتو څخه د ترسره کېدو اساسي موخه د جوزجان، فاریاب د لوی لارې خلاصون او په سرپل ولایت کې د وسلوالو طالبانو محو کول دي. ښاغلی احمدزی د سارلس عملیاتو په اړه داسې وویل:
عملیات سارده در ولایت جوزجان،
د سارلس عملیات په جوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونو کې پیل شوي دي او آرس ځواکونه، یعنې د غوڅ ملاتړ ځواکونه هم له موږ څخه ملاتړ کوي چې ډېر په شدت سره د عملیات پر مخ ځي. له دې عملیاتو څخه مو هدف دا دی تر څو د میمنې جوزجان لویه لار خلاص شي او په سرپل کې موجوده مخالفین له منځه ولاړ شي. د 209 شاهین قول اردو د مشر په خبره چې په دې عملیاتو کې د کومنډو ځواکونه او د ملي اردو د ضربتي قطعاتو په ګډون د جوزجان، سرپل او فاریاب د ملي پولیسو او ملي اردو ځواکونه هم برخه لري. د جنرال محمد ولی احمدزی په خبره چې خلکو ته د مخالفینو د مزاحمت د مخنیوي په هدف دوی پر ایثار لس عملیاتو په ډیر اساسي او سیستماتیک توګه دوی میاشتې کار کړی تر څو د عملیاتو په ترڅ کې ملکي وګړو ته تلفات وانه وړي. د شاهین قول اردو مشر وایي چې وسلوال طالبان د سیمې او ګاونډیو هیوادونو په ملاتړ هڅه کوي چې په شمال ځون کې د پراختیا او عامل منفع پروژو د تطبیق مخه ډب کړي. جنرال محمد ولی احمدزی په دې اړه زیاته کړه:
زموږ مخالفین د بعضي ممالکو حمایه لري چې د هغو په توسط غواړي د افغانستان شمال ناامن کې او په زمن کې هغه امن منفی پروژې چې دلته تطبیقیږي غواړي هغو ته زیان ورسوي.
د شاهین قول اردو چارواکي وایي چې د دولت ضد وسلوال مخالفین د افغان امنیتي ځواکونو سره د مخامخ جګړې وړتیا نه لري او له همدې امله د عملیاتو په ترڅ کې د استوګنې له کورونو او د عامو وګړو څخه د سپر په توګه کار اخلي. مجیب الرحمن حبیب زئی، ازادي راډیو، مزار شریف.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
زموږ موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشرانو سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا به کړم په لاپښه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د وبو باندې بس
لسی بیکره چې محکمې له خواسي
آزادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه افغانستان د چاپریال ساتنې ملي اداره وایي د لویو خارونو په ځانګړي توګه د کابل خار د ککړې هوا د ککړتیا د کموالي او مخنیوي لپاره د ځانګړو ژمنیو پلانونو تطبیقول پیل کړي دي. د دې ادارې د چاپریال ساتنې د تفتیش او نظارت رئیس د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه پلانونه د اړوندو دولتي ادارو په مرسته عملي کیږي او هڅه کیږي چې په ژمي کې هوا نورې ککړتیا مخه ونیول شي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د طبي منابعو او چاپریال ساتنې کمیسیون په دې برخه کې د اړوندو ادارو په کارونو انتقاد کوي او وایي چې د کابل هوا د وضعیت په کنټرول کې ناغېړي کوي. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
وروسته له هغې چې د کابل د ککړې هوا په اړه راپورونه خپاره سول، اوس د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې له څو ورځو راهیسې په لویو ښارونو په ځانګړې توګه د کابل د ککړې هوا د مخنیوي لپاره د ژمني پلانونو د پلي کېدو کارونه پیل کړي دي. د دغې ادارې د چاپیریال ساتنې د تفتیش او نظارت رئیس نیک محمد د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغو پلانونو په پلي کېدو سره هڅه کیږي چې د کابل ښار په هوا کې ښه والی راسي. دغه پلان یولس هدفونه لري چې هر هدف یې څلور یا پنځه فعالیتونه دي چې په هغه کې اطلاع رسول، د اوبلن ګاز برېښنا په برخه کې، لاسناف څار د هغه ترانسپورټي وسایلو چې هوا ککړه وي پاړه، او یو شمیر نور فعالیتونه چې د چاپیریال د ککړتیا لامل کیږي جدي څار په پام کې نیول شوی. ښاغلی نیک محمد له خلکو وغوښتل چې د پلانونو په پلي کېدو کې د چاپیریال ساتنې له ملي ادارې سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ایریا ویژول په نامه د یو امریکایي بنسټ د تازه څېړنې په اساس کابل د هوا د ککړتیا له امله د نړۍ په کچه ککړ ښار بدل شوی. په دغه څېړنه کې ښکاري چې له کابل وروسته په ترتیب سره د پاکستان لاهور، د منګولیا باتوی، د بنګلادیش ډاکا، د هند کلکته او نوی ډیلی په نړۍ کې د ککړې هوا له امله ناولي ښارونه بدل شوي. د دغه څېړنې په اساس د کابل ښار د ککړتیا عوامل د نفوس زیاتوالی او په یو شمیر فابریکو کې د خرابو موادو موجودیت په ګوته سوی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د طبیعي منابعو او چاپیریال ساتنې ادارې کمیسیون د کابل ښار د ککړې هوا پله د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د کارکوونکو په غاړه اچوي. د دغه کمیسیون رئیس صفي الله مسلم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په واقعیت کې هغه کارونه چې د چاپیریال ساتنې ادارې پورې مربوط کیږي دوی نه دي توانېدلي چې ګټور کارونه وکړي. د چاپیریال ساتنې ملي اداره او د کابل ښاروالۍ د چاپیریال ساتنې ستره مسؤلیت لري او په دې برخه کې کارونه نه دي کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې پخوانی مرستیال عبدالولي مدقیق د دغې ادارې د ژمنیو پلانونو پلي کېدل مهم بولي او ټینګار کوي دغه پلانونه هغه وخت زیات ګټه لري چې له اړوندو ادارو او خلکو سره په همغږي په هر اړخیزه توګه پالیسي.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
افغان ولسمشر وایي چې ولسوالۍ د ولسونو او دولت ترمنځ د تماس لومړۍ نقطه ده او په وینا یې چې که ولسوالۍ کمزوري وي د نظام د کمزورۍ په معنا ده. محمد اشرف غنی چې د یکشنبې په ورځ د ولسوالانو دوهم ملي کانفرنس په پایغونډه کې وینا کوله وویل چې ولسوالۍ د ثبات او هوسا ژوند لومړی خط دی او په راتلونکي کې به د سولې لومړۍ کرخه شي. ښاغلي غنی زیاته کړه چې په ټوله کې ماته په حکومتوالۍ کې د ولسوالیو رول ځانګړی اهمیت لري او په ولسوالیو کې د قاضیانو او څارنوالانو په شتون او فعالیت ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې تل داسې انتقادونه موجود دي چې په یو شمېر ولسوالیو کې د څارنوالانو او قاضیانو د نشتون له امله د سیمې خلک خپلې حقوقي او جزایي ستونزې د وسلوالو طالبانو په محکمو کې حل کوي. دا چې په څومره شمېر ولسوالیو کې دغه ستونزه موجوده ده هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د سترې محکمې لوی څارنوالۍ نظر واخلو، خو په دې اړه بریالي نه شو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. له سالم احمد صالح څخه به اوس ورو چې د نړۍ مطبوعاتو څخه خبره کړې دي.
بریتانوی ورځپاڼې ډیلی میل په خپل یو تازه غن کې د افغانستان، پاکستان او چین د درې اړخیزې غونډې پر موضوع لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلی چې د درې وړه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د شنبې په ورځ په کابل کې سره جرګه سول چې د افغانستان د اولس کلنې جګړې د ختمولو پر لارو چارو بحث وکړي. د ډیلی میل په لیکنه د پاکستان او افغانستان ترمنځ لنجمنو اړیکو پر دغو بحثونو سیوری غوړولې وو، خو بیا هم درې وړه هیوادونو تایید کړی چې په سوله ییز ډول د افغانستان د جګړې پای ته رسیدل به د ټولې سیمې لپاره په اقتصادي او تجارتي لحاظ ګټور تمام سي. د ډیلی میل په لیکنه کې راغلی چې پاکستان او افغانستان له اوږدې مودې راهیسې پر یوه او بل د طالبانو او نورو افراطي ډلو په وړاندې په مبارزه کې د پاتې راتلو تورونه لګولي دي. چین د دې لپاره چې د جګړې ښکېل لوري د مذاکرو میز ته کښېنوي، په خپل کوربتوب د طالبانو مشران یوې غونډې ته وربللي وو، ځکه د دې جګړې ختمېدل د یو کمربند یوې لارې پروژې ته خورا اهمیت لري چې په ټول آسیا کې د تجارتي اړیکو د پراختیا سبب کیږي. د ډیلی میل په لیکنه کې د چین هغو پروژو ته اشاره شوې چې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت یې په پاکستان کې پیل کړي او دواړه هیوادونه په اقتصادي لحاظ په خپلو کې نږدې اړیکې لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني ویلي افغانستان هم هڅه کوي د چین په نوښت په پیل شوو پروژو کې ونډه واخلي. له سنگاپور څخه خبرېدونکي ورځپاڼې سټریټس ټایمز پرون یکشنبه د افغانستان د نجونو د فوټبال ټیم د ځینو غړو د وروستیو ادعاو په اړه لیکنه خپره کړې چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون مقامات یې په جنسي ځورونې کې ښکېل بللی دي. د لیکنې په پیل کې د فوټبال ټیم د پخواني مدیر خالدی پوپل یادونه کړې چې اوه کاله مخکې مجبوره شوې خپله کورنۍ او هیواد پرېږدي او په ډنمارک کې ژوند غوره کړي. د ورځپاڼې په حواله کې څه هم خالده پوپل پر زنګانه ټپي شوې، خو بیا هم توانېدلې د نجونو د فوټبال ټیم ته د اردن، جاپان او متحده عرب اماراتو په ګډون په ګڼو هیوادونو کې روزنیز کمپونه جوړ کړي. سټریټس ټایمز ورځپاڼې لیکلي په دغو کمپونو کې له افغانستانه دننه او بهر فوټبالران ورتلې، خو څرنګه چې سیستم نو توانېدلې د دغو لوبغاړو خوندیتوب یقیني کړي، خالده پوپل مجبوره سوه خپل ژغ اوچت کړي. د افغانستان لوی څارنوالۍ تېره اونۍ د جنسي ځورونې د ادعاو له کبله د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مشر کرام الدین کریم او د دغه فدراسیون د څلورو نورو مسؤلانو دندې وځنډولې. خالدی پوپل له امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز سره په ټلیفوني مرکه کې دا کړې چې د فوټبال فدراسیون رئیس او نورو روزونکو د فوټبال ښځینه لوبغاړي په جنسي لحاظ ځورولي او پر هغوی د جنسي تیری هڅه کړې ده. د سنگاپور د دې ورځپاڼې په باور که څه هم د لوی څارنوالۍ تحقیقات روان دي، خو د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا تیره اونۍ ښاغلی کریم د نوي ورځو لپاره له هغو فعالیتونو چې د فوټبال اړوند دي منع کړ.
تاسې زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې پخوانی مسؤول وایي هغه اسناد او شواهد د افغانستان لوی څارنوالۍ ته سپارلې دي چې د فوټبالرانو نجونو جنسي ځورونه څرګندوي. خالدی پوپل ازادي راډیو ته وویل چې دا د ویډیوګانو په شمول هغه اسناد دي چې نوموړي په واک کې لرلي او د یکشنبې په ورځ لوی څارنوالۍ ته وسپارل. د افغانستان لوی څارنوالۍ هم وایي په دې اړه ځینې اسناد او شواهد ورته رسیدلي دي. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د نجونو فوټبال لوبډلې پخوانی مسؤل خالدی پوپل هغه ویډیوګانې لوی څارنوالۍ ته سپارلې چې د هغې په وینا د نجونو فوټبال لوبغاړو جنسي ځورول پکې له ورایه ښکاري. میرمن پوپل چې د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل د ویډیوګانې د ځینو روزونکو او د فوټبال فدراسیون د رئیس کرام الدین کریم د جنسي ځورولو دي چې په اردن او کابل کې ثبت شوي دي.
از طرف لوی څارنوالۍ افغانستان مکتوب رسمي برمه رسید، به خاطر اسناد.
اغلی پوپل وی مونږ د افغانستان له لوی څارنوالۍ څخه رسمي مکتوب را ورسید او هغه اسناد او شواهد چې مو په لاس کې لرل نن مو لوی څارنوالۍ ته وسپارل. وروسته له هغې چې ګارډین ورځپاڼې د افغانستان د نجونو فوټبال لوبغاړو پر وړاندې د جنسي ځورونې راپور خپور کړ، ولسمشر غني د افغانستان لوی څارنوالۍ ته حکم وکړ چې دا ادعاوې جدي وڅېړي. له هغې وروسته لوی څارنوالۍ یو پلاوی وټاکه چې دغه پلاوی تر اوسه د فوټبال فدراسیون د رئیس او څلورو نورو لوړپوړو چارواکو دندې ځنډولي دي. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا هم د خپلو څېړنو له پیلولو وروسته د افغانستان د فوټبال فدراسیون رئیس کرام الدین کریم لږ تر لږه تر دریو میاشتو د فوټبال په برخه کې له فعالیته محروم کړ. د جنسي ځورولو په اړه بیا دا ادعاوې د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې د اوسنیو غړو او خپله د فدراسیون لخوا رد شوي دي. خو د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل، حقیقت موندونکي پلاوي تر اوسه د فوټبال فدراسیون د غړو په شمول له 1500 کسانو څېړنې کړي او دا بهیر لا دوام لري. د ښاغلي رسولي په وینا لوی څارنوالۍ دغو کسانو لخوا چې دا ادعا یې کړي د معلوماتو او اسنادو غوښتنه کړې ده.
یک خانومی که ادعا کرده بود و با همون روزنامه بین‌المللی هم صحبتایی را داشت،
دیوی هغه مرمنه چې ادعای کړی و او لیوی نړیوالې ورځپاڼې سره یې په دې اړه خبرې کړې وې، زمونږ پلاوی هم لاغې سره اړیکې نیولې او د مدارکو غوښتنې یې ترې کړې. په دې برخه کې چې بل کوم قدم اخیستل شوی، هغه له فیفا څخه د معلوماتو اسنادو او شواهدو غوښتنه ده چې په رسمي ډول ترې غوښتنه شوې ده. ښاغلی رسولي له ټولو افغانانو په تېره هم د ښځو د حقونو له ملاتړو بنسټونو څخه غواړي چې د فوټبال په فدراسیون کې د نجونو او میرمنو د ځورونې په اړه اسناد او شواهد لري، له دوی سره دې شریک کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ترکیه وایي خواشینی ده چې امریکا تر اوسه پورې د هیواد ته د ترکیې د حکومت د سیاسي مخالف فتح الله ګولین په سپارلو کې جدي اقدامات نه دي کړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو پرون خبري اعلانو ته ویل، ولسمشر اردوغان دوه اونۍ مخکې له خپل امریکایي سیال سره ترکیې ته د فتح الله ګولین په مستردولو غږېدلی، خو واشنګټن پڅ مخته ځي. سفیول استانګزی په ریپورت لري.
د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو له امریکا نه د فتح الله ګولین د نه استرداد په برخه کې د خپل هیواد د زغم د پای ته رسیدو خبره کړې. ګولین یو پیژندل شوی ترکی څیره ده چې له کلونو په امریکا کې اوسي او د رجب طیب اردوغان د حکومت له مخالفینو ده. ترکیه ادعا لري چې فتح الله ګولین د 2014 کال د ناکامې کودتا تر شا و. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرون ویل له امریکا یې غوښتي چې د فتح الله ګولین په شمول څه باندې 80 کسان بیرته دوی ته ور وسپاري، خو امریکا په دې برخه کې د ده په خبره کوم کار نه دی کړی. دا سړی او نور کسان چې د ګولین سازمان پورې تړلي دي په هغو 43 نومونو کې دي چې موږ له امریکا غوښتي را مسترد کړي او ترکیې ته دي وسپاري. ګولین چې د امریکا په پنسلوانیا ایالت کې اوسي د ترکیې د 2014 کال د جولای په ناکامې کودتا کې لاس لرل ردوي. د کودتا په دې هڅه کې شاوخوا 300 کسان وژل شوي او څه باندې 2000 نور هم ټپیانو، چې په پایله کې د اردوغان د حکومت په امر لسګونه زره کسان بند ته ولوېدل او کودتا له ناکامۍ سره مخ شوه. اردوغان د فتح الله ګولین د پلویانو د ځپلو لپاره پراخ عملیات وکړل چې په نتیجه کې له پوځیانو رانیولې تر قاضیانو، د پوهنتونونو تر استادانو او معلمانو زرګونه کسان بند ته ولوېدل. له دې ټولو سره سره د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرون قطر ته د سفر پر مهال خبریالانو ته وویل چې د ګولین سازمان ناقانونه فعالیتونه کوي. په دې وروستیو کې مې د امریکا د فدرال پولیسو اف بی آی لخوا په څو ایالتونو کې معتبره څېړنې ولیدلې او هغوی په دغه سازمان کې موجوده تیارو ته متوجه شوي. له دې ډلې چې دوی څنګه د امریکا له قوانینو سرغړونه کړي، مثلا له مالیو تښتېدلي، په ویزو کې درغلي کړي او نور ناقانونه کړنې، او دا چې د دغه سازمان غړي څنګه ناقانونه کارونو کې وړتیا لري. د رجب طیب اردوغان حکومت نه یوازې د فتح الله ګولین د پلویانو مخالفت له ځان سره لري، بلکې په دننه ترکیه کې هم د حاکم ګوند عدالت او ترقي په وړاندې څو مهم او ګڼ پلوي ګوندونه فعالیت کوي. د 2013 کال په لومړیو کې ترکانو په عمومي انتخاباتو کې نږدې نیمایي رایې د رجب طیب اردوغان د ګوند په مخالفت کې نورو ګوندونو ته ورکړې.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم له عصمت سروان څخه یو علمي مطلب اورو.
یو نوې څېړنه ښیي چې ژوند یوازې د مځکې پر مخ نه بلکې تر مځکې لاندې هم شته. دا څېړنه چې په لسو کلونو کې شوې ښیي چې د نړۍ تر ټولو ستر ایکوسیستم زموږ تر پښو لاندې دی. څېړونکي وایي چې زموږ تر پښو 2 کیلومتره لاندې په مځکه کې ګازونه او بیلابیل مواد شته چې د مځکې ځانګړی اتموسفیر یې جوړ کړی او د دې سبب شوی چې هلته عجیبه او ناپیژندل شوي مخلوقات واوسي. دا څېړنه یو شمېر څېړونکو په ګډه کړې او پر هغې 10 کاله وخت لګولی دی. دوی د نړۍ له سلګونو مختلفو سیمو څخه معلومات راټول کړي دي. ځینې معلومات یې له هغو کانونو څخه چې په مځکې کې 5 کیلومتره ژور کیندل شوي ترلاسه کړي دي. ځینې نورې بیا د سمندر له تله 2.5 کیلومتره لاندې ځایونو څخه اخیستي دي. دا ژوي کولی شي چې تر مځکې 2 کیلومتره لاندې ژوند وکړي، هلته موجود فشار او تودوخه وزغمي او حتی په میلیونونو کاله ژوندي پاتې شي. دوی د دغو ژوو په منځ کې د ځینو باکتریاوو یادونه کوي.
دا هم د ځینو مهمو خبرونو لنډیز. له تمې سره سم بنن د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په متحده عربي اماراتو کې له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د قندهار، هلمند، هرات او کندوز ولایتونو د ولسی جرګې د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان کړې. د کمیسون په ویب پاڼه بیګانه وخت د نتایج اعلان شول. افغان حکومت وایي د معترض افغان رئیس ځازی حقوقي دوسیه به په ټول جدیت وڅېړي. رئیس ځازی دا کړې چې مشرورې په پکتیا کې د دوی جایدادونه غصب کړي. نوموړي هڅه کړې وه چې د هرات د لاجوردو د لارې په غونډه کې ولسمشر ته ځان ورسوي. سعودي عربستان د امریکا د کانګرس د سنا جرګې وروستي پرېکړې لیکونه رد کړل چې پکې د یمن په جګړه کې له سعودي څخه د ملاتړ د ختمولو او د خبریال جمال خاشقجي په وژلو د دې هیواد د ولی عهد د تورنولو غوښتنه شوې ده. او د فرانسې د ستراسبورګ خاریانو پرون د هغو کسانو د یاد مراسم ترسره کړل چې تیرونۍ د وسلوال بریدګر په ډزو کې وشل شوي. وړاندې په خبرونه کې 2 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکشو عزیزانو د لټون 2 پروګرامونه خبريږي. خو تر هغه مخکې د یو مهم موضوع په اړه رپورت شاخلو. په افغانستان کې د انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونو پر وړاندې د اغیزمنې مبارزې لپاره آنلاین ډیټابیس پرانستل شو. د عدلي وزیر عبدالبصیر انور د یکشنبه پر ورځ په کابل کې د دې ډیټابیس د پرانستې مراسمو ته ویل چې دغه ډیټابیس به د عدلي وزارت او نورو اړوندو بنسټونو سره مرسته وکړي چې د انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونه په اړه دقیق معلومات ترلاسه او پر وخت اجرات وشي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د انساني قاچاق پر وړاندې د مبارزې شبکه د دغه ډیټابیس پرانستل یو مثبت ګام ګڼي او په دې برخه کې پر لا زیات کار ټینګار کوي. نور حال د واصل وصال پر رپورت کې ورو.
په افغانستان کې د انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونو پیښو او قربانیانو ته د رسیدنې په هدف د افغانستان د عدلي وزارت او یو شمېر نړیوالو مرستندوی بنسټونو په مرسته د لومړي ځل لپاره ځانګړی ډیټابیس پرانستل شو. د عدلي وزیر عبدالبصیر انور د یکشنبه په ورځ په کابل کې د دغه ډیټابیس د پرانستې مراسمو ته ویل چې دغه وزارت په 13 کلونو کې په افغانستان کې د انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونو پر وړاندې د اغیزمنې مبارزې لپاره ګڼ نور پروګرامونه هم پلي کړي دي.
سال اخیر دستاوردهای بزرگی داشته ما تانستیم
دی وای پا تیرو دریو سلورو کلنو که ملو الاسترارون لرلی دی مکتوانی دلیو چه دی یادو پا دی دوسرا دی جدی مبارزی لپرا یولر تقنی اسناد جور او گتاور پروگرامون پلیکرو. زموږ د کارونو یو مهمه برخه چې نن پرانسته کیږي هغه د انساني او مهاجرینو د قاچاق سره د مبارزې آنلاین ډیټابیس دی.
آنلاین مبارزه به قاچاق انسان او قاچاق مهاجران است.
ښاغلی انور انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونه د اندېښنې وړ بولي، خو په دې برخه کې د اړوندو بنسټونو په مرسته د جدي مبارزې ډاډ ورکوي. د انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونو آنلاین ډیټابیس چې د امریکا د متحده ایالاتونو نړیوالې پرختیایي ادارې یا یوسایټ او د مهاجرت نړیوال سازمان IOM په مالی او تخنیکی همکاري جوړ شوی چې پکې به د انساني قاچاق او مهاجرتونو د پیښو د قربانیانو او قاچاقبرانو په اړه معلومات ثبتېږي او د یادو پیښو د څېړلو په تړاو به عدلي او قضایي ارګانونو ته لازم معلومات ورکول کیږي. د مهاجرت نړیوال سازمان د مسولینو په خبره د دغه ډیټابیس په مرسته به د انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونو په اړه دقیق شمیرې هم اړوند ارګانونو ته په لاس ورشي. د دوی په خبره انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونه هغه دوه لوی ستونزې دي چې په اړه یې د لازمو معلوماتو د نشتوالي له امله مبارزه ټکنۍ پر مخ روانه ده. که څه هم په افغانستان کې د غیر قانوني مهاجرتونو او انساني قاچاق په اړه دقیق شمیرې نه دي معلومې، خو په افغانستان کې د مهاجرت نړیوال سازمان د پروګرامونو مدیر مینا پوډل ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو کلونو په پرتله په دې وروستیو کې په افغانستان کې انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونه زیات شوي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د انساني قاچاق پر وړاندې د مبارزې د شبکې رئیس شبیر صافی د دغه ډیټابیس پرانستل یو مثبت ګام ګڼي، خو په دې برخه کې پر لا زیات کار ټینګار کوي.
دا سیستم ډیر ضروری و. مونږ ته کوم تجربه چې مونږ لرو ولایت کې کوم سفرونه مونږ کړی دی، دا ښیي چې داسې یو مشخص سیستم مخکې موجود نه و. دغه لیر رواسا کوم کارمندان چې دوی نه پیدا چې دا قضیه سب کی چې ته اوس په د محافظتي مرکز ته اوس په کوم هیڅ شی معلوم نه دوس مشخص نو خوشبختانه دغه سیستم به کومک وکړي مونږ ته چې مشخص لارخونه دوی ته وی چې کوم ځای ته د قربانیان چې دوی ته مراجعه کوي چې چې ته اوس په یو چې ته سب کی.
خغله صفه نامنی بیکاری او لوګه د انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونو اساسي لاملونه بولی او په دې برخه کې له حکومت نه د لازمو اقداماتو غوښتنه نکوي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال په چنګاښ میاشت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انساني قاچاق په اړه په خپل خپره شوي کلني راپور کې افغانستان یو له هغو هیوادونو ګڼلو چې په وینا یې حکومت نه دی توانېدلی چې د انسانانو د قاچاقو د مخنیوي لپاره لږ تر لږه ټاکل شوي نورمونه رامنځته کړي. له دې مخکې په کابل کې د امریکا سفیر افغانستان د ترانزیت او قاچاقو بنسټ او مرکز بللی او ویلي وو چې په هغه هیواد کې چې قانون نه پلی کېږي خلک یې د همدې پدیدې قربانی کیږي. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشم دی کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کو زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤولین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د لوګر ولایت د برکی برک له ولسوالۍ نه د محمد داوود په نامه یو معلول ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې څو کاله مخکې د هوان په یو پیخه کې معلول شو. د معلولیت ټول قانوني اسناد په لاس لري. دوه کاله د معلولیت حقوق واخیستل، خو له هغې وروسته شاوخوا دوه کاله کېږي چې حقوق یې نه دی اخیستي. دغه ستونزه مو د معلولینو او شهیدانو د کورنیو د ملاتړ ادارې له رئیس ښاغلي لالالدین اریوبي سره هم شریکه کړې ده. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
ورور زما واز اورې؟ ستاسې نوم څه دی؟
زما نوم محمد داوود دی.
د کوم ځای د ټلیفون کړی؟
ولایت نه دی کی لوګر ولایت نه.
ښه، مشکل دې سو؟
مشکل هم دغه ورور پوه چې موږ له سر نه راسه خو خیر ده، لو اخر راځه چې زموږ پیسې هسته ټول فرمو ته رسېدلي دي. تقریباً په دوه نوي کال کې وو. بیا ما دې وخت بوج کې ځان نه ساتلې ده. په دا یو درو درې یو درو یو درو بالاخره دې موږ پیسې دې سم تر اخره دې موږ دې اخره هغه چې راکړې په څلور نوي کال کې دې موږ پیسې راکړې. د خانور خان نه څه کوه
په کال کې څو درکولې؟
کال کې 2000 روپۍ.
تر کومه کال پورې درکړې؟
تر دغه پروسه نه پورې پروسه نه وه، د شاشه پورې راکړې. د سپرنې پورې دا د سفر پیسې چې څنګه چې دمنه پاتې دی وړه خلخانه لري ډېر مشکل لري په خدای کې دي.
هلته خو به د متقاعدینو یا د معلولینو دفتر خو به یې کنه هلته مراجعه کړې سوی درته
ډېره مراجعه کوم چې وځو کله راته وایي پیسې نشته بېخي کله راته وایي دا شاید کال ته درکړو کله وایي شاید وسوځېږي کله څه وایي او کله څه وایي کله وایي مصروفیات بند دی کله وایي بېخي پیسې نشته.
ته یوازې که نور څوک هم شته
دي دغه ټول فرمونه د شپږ دفتر ټول پیسې تللي دي نورې کله همداسې پاتې دي.
تاسو خو د دې معلولیت قانوني اسناد خو لرئ کنه؟
نو قانوني اسناد د راغته ټول موجود دي تاسو
ښه دا ماش چې د نه دی اخیسته څومره مشکل سره مخ کړی
ولا دومره مشکل سره مخ کړی ولا خو قانوني د پوه تر کله ورته ګورم د زمان غړا ورسره دي دومره شی نه څه خدای څنګه راغله موږ واخ نه مریض چې په خانې کې بوزو یعنی د زمان د غبو خو ورنه سره هیڅ شی نه څه خاص تاسو زه چې هم نه څه دې نه څه یو څه کوم تاسو مخه کې دې نه تاسو یې له ټول څه تاسو سره کوم څه در به در ورځ کې
خداستا مشکل کوم ځای کې بند دي چې مونږ ورته تماس ونیسو
دا ساده ما دې مصرفيات کې راغی چې باندې ریاست کې
د لوګر ولایت
نو برکې برا کوم خالي چې دلته په دغه ریاست کې شورا ملي ریاست کې پوښتنه کوي ټول فرمونه چې بند دي چې وایي پیسې نه څه چې نه کوي
تاسو ته باید پیسې هم دې ریاست کې درکولې که بانک ته حواله کړې وه
نه بانک ته حواله کول خو زه د فرمول کوم چې دې د مستقیم بانک حواله کړې یادونه کوم چې کوم مشکل نه و دا ساتل کېږي چې څه څه نه مخ ته راځي
بانک څه وایي
بانک چې واخ بانک هم ته نه ځاله چې سلام علیکم خپل پیسې هم چې حواله نه نه شي درکو
خسته مشکل به ورسو د مسؤولو مقامات وغوښته به ورسو
خاصې مننه خیر
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو د دغه ستونزې په اړه به د معلولینو او شهیدانو د کورنۍ د ملاتړ ادارې رئیس ښاغلی لعلالدین اریوبی وپوښتو. جناب اریوبی، یو معلول محمد داود د سیمې د نورو ګڼو معلولینو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې په 2000 کال کې د هوان د لګیدو په پیښه کې معلول شوی، ټول قانوني اسناد لري، دوه کاله د معلولیت حقوق اخیستي خو په وروستیو دوه کلونو کې ورته نه دي ورکړل شوي. د دغه ستونزې حل ته ستاسې هغه پلانونه او تدابیر څه دي؟
بله، د فکر کوم د دوی به د اووه نوي کاله مخکې کوم حقوق پاتې وي نوي به اخیستي. هغې ارتباط مونږ تصمیم دا دی چې د بایومټریک پروسه مو شروع کړې ده او د بایومټریک پروسې په تطبیق سره هغه خلک چې له دې پروسې نه راوځي پاک راوځي شفاف راوځي. د وزارت مالیه ژمنه دا ده چې د ټولو تیرو کلونو حقوق به یو ځای ورکوي.
عربي صاحب، تاسې وویل چې په دې پروسه کار روان دی، د معلولینو شمیر خو ډېر زیات دی، دا پروسه څومره پرمخ تللې؟
همدا اوس هم د بایومټریک ټول وسایل لوګر ته اخیستل شوي دي. د وثایقو بیا کتنه، ارزیابي، د شهیدانو د وارثینو په ارتباط جریان لري. خپله والید د هر ولایت د کمیسیون په راس کې دی، نو څومره چې یو ولایت زر وکولی شي د بررسي خلاصه کړي، بایومتریک تطبیق کړي، دومره به هغه ولایت د دې کوکو نظر برخمن شي. نو دا صلاحیت عام ته هم د والیانو په لاس کې دی، څومره چې دوی زر وکولی شي دا پروسه خلاصه کړي، زر کولی شي چې له موږ سره په دې ارتباط تماس ونیسي او موږ د حقوق د وزارت مالیه سره ورته بحث کړو.
یعنی دا اوریدونکی د نه مایوسه کېږي او ستاسې په خبره هیله شته چې موجوده ستونزه به هوار شي؟
سرعت دی نه مایوسه کېږي، د دوی حقوق هیڅ وخت نه ضایع کېږي او دوی ته خپل حقوق ورکول کېږي. ولې تشویش دا دی چې ویل کېږي چې بعضې جعلي کارتونه موجود دي یا بعضې دغسې ورثه چې هغه نور وجد شرایط نه دي موجود دي، نو د همدې لپاره موږ د دوی پروسې په لاره اچولی دي تر څو دا په بریالیتوب سر ته ورسیږي. موږ انشاءالله ژمن یو چې د ټولو حقدارو خلکو حقوق به ورکول کېږي.
د انصاف پلټکه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو و هم اوریدل چې د لوګر له ولایته یو معلول محمد داود ازادي راډیو ته ویلي و چې په وروستیو دوه کلونو کې د معلولیت حقوق نه دي اخیستي او د معلولینو او د شهیدانو د کورنیو د ملاتړ ادارې رئیس ښاغلی لعلالدین اریوبی وویل چې د دغه پروسې د شفافیت لپاره د بایومتریک پروسه روانه ده، په لږه موده کې به بشپړه او د ټولو مستحقو معلولینو حقوق به ورکړل شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانوني لارې موجودې وسي، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0
لجنګ زرا چې دا سمه بدی سیږي په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دي
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني روختیا مو غوړم یو اوریدونکو پیغام راستولې پکټ به سره وورو
السلام علیکم زما سره یو سړی دی د داوود په نام دی د چیرې دی چیری چیری دا پلازم نیم زبر واری دا تواه خود ما پشتنه نمی کنه دا دوا کاره که چرا سره دی دا داود پا نامه دا دی وی ما تا پلاز کوزده کنه پا دری علاک روپی دوالا کمور ورکری وی جزه پا روی ناختا سوام زی نراوه تشته دل که چیری چیری پلاز از مجد آغاوری پا دا غشماره دی مجد رنگ وی سپر و سپر و سپر دری سپر شپر دری دوا دا غزما شماره د مشتدی رنگوی داوود نمیزی دا تیری دا ولایت تا اونور پلار نمیزه ورست در تاخمه چه دا غزما پلار دا بیاز معلومات در کوم السلام علیکم
بس سلام علیکم دا کندار دا ولایت خبر کوم ازمانو محمد حسن دی سو میاشتی مخشی یو سړی دغه ازادي راډیو ته پیغام پرېښو د محمد رضا په نامه لمبر یې دغه کړی و لمبر یې یاد کړی و هغه لمبر یې غلط و زما نوم اتاسو شیان یې دغه و بل وزه دا زما د اکا زوی دي تقریبا دا جېش کاله کېږي زه په کندهار کښې اوسېږم او که د غزني د ولایت اوسېدونکی یم خو څو وارې زه غزني ولایت ته تللی یم ما خپلوان نه دي پیدا کړي د پلار تذکره مې شته هغه یوسم هغه څوک هلته په شاروالي په دغه کښې مستفیات کښې مې کتلې دي او قریبان مې نه دي پیدا کړي څو میاشتې مخکې یو ښځې هم پیغام پرېښو ازادي راډیو ته محمد حسن په نامه او زما ورور دی زما نوم محمد حسن دی د محمد جاوید زوی یم د خانغه نوسه یم د هغه ښځې هم دغه پیغام پرېښو لمبر یې غلط دی لمبر یې ما د ازادي راډیو څه اخېستي دي هغه لمبر غلط دی و السلام علیکم دا زما دغه لمبر دی څه په وسو
السلام علیکم ګران اوریدونکو سلام علیکم هیلې د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو کارکوونکو اوریدونکو ته کشمن تر اخیل یم د کابل ولایت نه البته دوستانو تقریبا ما ته شپږ میاشتې وړاندې یو چا په نامه د مسعود خورمی زنګ وهلی و د ایران نه وایي زه د خپلو کورنیو دوستانو نه نادره کوم هر څوک غواړي د خورمی صاحب په هکله معلومات پیدا کړي نو زه به ورته د خورمی صاحب په هکله معلومات ورکړم ماته دې زنګ ووایي دغې شمیرې ته 0 9 1 1 0 1 بیا هم شماره تکرار 0 9 2 1 2 1
الو السلام علیکم زه د هلمند ولایت د مساکلار ولسوالۍ څخه خبره کوم د ازادي راډیو د ورکوسو عزیزانو ته پروګرام ته چا د چمن څخه زنګ وهلی و چې درې کسان د مچ په جیل کښې بندیان دي نو که موږ د هغه د ټلیفون شماره نه ده اخېستې چې موږ د هغو سړي سره خبره وکړو چې دا څوک دي د ازادي راډیو کارکوونکو څخه زموږ دا خواهش دی چې هغه پیغام موږ ته خپور کړي ځکه چې زموږ یو ورور پاکستان کښې ورک دی څوک راته وایي چې بندي دی هغو سره معلومات کړو د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه زموږ دا خواهش دی چې هغه پیغام موږ ته خپور کړي بس
اوس به ستاسو هغه پیغامونو ته راسو چې تاسو په خپلو ورکو پسې ګرځئ د غږیزو پیغامونو د مخه به د یوه دوست ایمیل درته ولولم چې خپل نوم صادق الله صدیقی توخی یادوي د مشتمل راستولې دی وایي چې د کاکا زوی شیر محمد نومیږي د شلو کلونو راهیسې د کورت خانه درکه سوی دی یو ورور مولوي عبدالمنان او بل ورور روح الله نومیږي دی وایي که چاته د دغه کس په اړه معلومات وي نو مهرباني دی وکړي په دغو شمیرو دی اړیکه ورسره ونیسي 00 2 3 3 5 1 شپېت او یا هم 00 99 99 155 55 اوس به ستاسو نور پیغامونه په ګټه سره واورو.
السلام علیکم. ونه زما یو ورور دی مورکشوی دی تور دنیا کې نوم یې دی نور محمد او د مزار شریف نه له نامه لکوم چې موږ د شنو نه باندې ماته زموږ هي سره اته اته یو تو درې څنګه درې تو بیا موږ چې کورو اته اته یو تو درې څنګه او درې تو مننه تاسو.
السلام علیکم. زما ورور دی ورته په کنده لشکرګاله سره لشکرګاله راځوي نه درخه سوې دا څنګه بند ته راکلې او د پلار نه خال محمد دی د نیکونو می حکیم دی د دونو ماسم دی چې دا لاکه چې نه درخه سوې دی او د خپل څن خبرې کوم چې کربلا او څن باندې ساجان دی اچھا کبلا لمبر نه چې په لمبر دوا ما غ لمبر باندې بیا وڅو نه سره وې
خوزا فیز محمد د کندهار ولایت یوه مشالې څنګه تاسو بعد السلام ما یو ورور د احمد الله په نامه چې مشتاله کیش ورک دی څوک معلومات لري د ژوند په دغه شمیري د مشرته تماس کړئ 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سلور دیش مانانا. السلام علیکم زمانم امین الله دی در روزګان ولایت مرکز سوین کوټ اړوان پاینوی سیمې څخه می اړیکه در سره نیولې ده. محترم زما ورور دی چې د احمد شاه په نامه دی تقریبا 6 کال سرلی ته درې کال په کې دی چې د کوره وتلې دی نه د مړه او نه د ژوند معلومات ته د عبدالرؤف زوی دی نوې ځوان دی د احمد شاه په نامه دی چې هر مسلمان ورور ته معلومات یې لیدلې یې معلومات ورته په د ازما په داش میرا دي زنګ وو هیڅ د بشمیرا درته وایم صفر فلورا بیا اته تلویش ولس صفر نه وي شمیرا یو ځل بیا وایم صفر و تلور بیا تلور بیا اته بیا یو بیا و بیا صفر بیا دوه واره نه نه او یو ګران ورور یو وخت مخکې اړیکه نیولې وه چې د جراوت له سیمې وو چې ویل ما یو سړی چې نوی ځوان و دوه کاله مخکې معنا د خو وویشته سوی وو ما په یو دښ کې امانتي په یو شلا کې دی که په دښ کې مې شخ کړی دی چې زما د هر چا سره یو رکل ما سره په داخل شمیره باندې اړیکه ونه سي شمیره وو پیغام د وېری په ازادۍ کې نو هغه شمیره دی په ازادۍ کې نشر کې یا دی پیغام را واسي.
السلام علیکم زاد الکین په دې له بالا بلد پر سلې د ګرانی د کلیستا سره څنګه کنه اور دی په نامه د کریم خطبه خپل عمر دی او د شپږ مې دې نه کړی هر نو څه د دغه غوښتنې ما ترې دی راځي د مور ورته د نامه ټلیفون نمبر دی نه تاسو د اور ورته د دې ښاګه افغاني یا ایزالري نمبر دی نمبر دی چې په او چې پر څه پر شپږ او پر اته شپږ شپږ د ټلیفون نمبر یې د لیبیا وایم چې پر او چې پر څه پر شپږ او شپاش اته شپاش پد از دې ته دې خبرې دې ته نه چې نو څنګه نه پرې.
بلې السلام علیکم زه سمر لایم زابل ولایت نه مې اړیکه نیولې د ازادي راډیو نه مې دا هیله ده چې دا زما پیغام نشر کړي. د والدې د ادمن ولایت ته ناوې د ولسوالۍ دی چې نوم یې عبدالباری دی تاج بختیار کاور ردی د امین الله کازوی دی ته په دې په سیورو نوم شاولی دی د بلور نوم مرور محمد خان دی د بلور نوم صاحب خان دی د بلور نوم محمد خان دی چې ما صدا ته میا سکی چې ما انوال دی راسه به پاتې دی نه هیڅ درک هم نسترسه او کتی دې زما زغبری یا ودته بل نزیه بل ملګری زنګ زغبری نو ما ته دې پر دا شمیره زنګ ووي. زما د ټلیفون شمیره ده 0 1 4 0 1 0.
السلام علیکم، زه وکیل د پکتیا ولایت د پټول ولسوالۍ د مقبلو ته خبرې کوم. زما یو ورک ورور دی چې حکیم نومیږي، په بدغیس کې خرګونه دی. د پروت په میمنه کې اوس که آر چې کوي چې مو هغه واوري ما ته په دغو لمبرو ټلیفون وکړي، زه به لمبرې ته وښیم. 0 1 2 5 1 0 2. بله شمره دی 0 4 4 2 0 3 0. دا د سرګونه دی په بدغیز کې د خرماس په ولسوالۍ کې سرګونه پرته دی که چېرته مو غږ واوري. د درې کاله کېږي نه ورک دی. مخکې پیل حال په میمنه کې رود په میمنه کې ژوند کولو. مو ته په دغو شمرو اړیکه مو سره ونیسي. ډېره بخښنه، ډېره السلام علیکم.
ما یو درې څلور پنځه میاشتې کېږي ما یو زوی ورک شوی دی. نوم یې احمد الله دی. د شپیک زوی دی. دولت خان مسای دی. که چل دنه وي نو په دې شمېره ما سره اړیکه ونیسئ. شمېره ده 0 1 9 1 8 8 4 1 0.
السلام علیکم. بعد السلام وره په نام ده پوتلا دی او حمید دی. او دغه دوه د ایران څخه بیا د کسری دی. الله تعالی دغه ځای چې موږ د ترکیه ته او په ترکیه کې د دوه نور و چې اسماعیل جان او سراج دی چې یو په اسلامبول کې او یو په کوردستان کې. نو دغه دوه له چې موږ له ته ورسو نو اوس د ډیر وخت کې چې تاسو نه معلومیږي نو یو نه لري چې دا معلومات وکړي وروره چې دا اوس پر کوم ځای کې رسیدلې نه. او دغه دغه نمبر باندې بیا تماس ونیسي 0 1 2 5 1 0 0. بیا تکرار 0 1 2 5 1 0 0. په دغه نمبر زموږ سره تماس ونیسي.
السلام علیکم. زه تجدد ټول ازادي راډیو کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. سیز ما یو څنګه ریپلا ویلا کندار ولایت د امام صالح خبره کوم. دی نظر که سوې د ډیر وخت نشته نه له کور زده غریب په خدمت له دې زم له کور غریبي کوم. ا دې نظر کړ دی څنګه باندې اساس شي زړه کنه د معلوم شي د ما ټلیفون بشمیره باندې فلي ما معلومات را کیږي. د سیبراګیا سیبراګیا نه ټینګو سنگایا شپاسو شپو یې شمیره باندې کیرا چا ما معلومات را شمیره باندې را کو ډیر ښه بي.
سلام علیکم رحمت الله وبرکاته. زما نوم معصوم بنا دی. د دې شو شپینکی ما زما یو زی د کړي سا پاوان کال ک په دوم کال نه د کور وو کی دا ما پښتنه وکړه په چنای شه په خانه کې درسا په چنای شه په خانه کې وو. دا چې زواده زمانه ته باندې خو ما ته وو چې هغه یو ظلمي نامه وو په خوا ته بولد دې سره د دې کو خاصه تر وا ساته چې زمانه نن په سره خدا غلای چې هغه خلک باسي وو. دا خدای وځي کار چې تاسو وکړي د ځانان زو په خلاص یم. زما د ټلیفون شماره ده 0 1 0 2 5 1 2 2 2 2. دا چې زه راځم نه شم کې نو د ځواني لري منځوري سلام علیکم.
لا تر وای دې ځان کې ما نه تاسو یو پیغام دې ځان دې او بل پیغام ایمو یو تا چې مودي ورونه یو چا هغه بولې زارنج بولې دې اوس درا کې نه لګيږي نه پیغام چې تاسو پولیسو له سه پولیسو سره او زارنج نه یو لو په دثار یو را نور زارنج تر اوسه پورې نه نور دې د پولیسو نه مخاله دا خو هیڅ بلستم یو ځینې وړې دې بلستم یو ځینې زارنج وړې دې تر اوسه پورې ګراس نه لګيږي. دا دې زړه دې نه مودا خو هیڅ دا پیغام نشل کی او دا د زرنج ولا پېټو کې د پولیسو ټول نه مو دا خوښ دی. وسلام به احترام.
السلام علیکم اورور. از شیرخان کوچه یا په قوم بران خیل خبره کوم سره. ما یو راره ده چې په نامه باندې د عبد الله د پاینخان زوی ده او د اجازه تر دل مسید په عمر ولس کلم ده. د 6 کال د لوی اختر یو څور د مخ کې د نګرهار په ولایت کې د سرخرو د ولسوالۍ په مربوطاتو کې نادره کسوي ده. نو که هر څوک کړي ما غږ دی خپل اوري او که هر څوک د ما غږ اوري او د دې په حق باندې هر چاته معلومات دي مرګ وي یا د ژوند وي
نو مونږ ته په دې مهرباني وکړي او مونږ ته په دې زنګ نمبر باندې زنګ ووي، 0 4 9 4 5 3 5. بله نمره دا ده 0 8 6 3 2 8. او وروره وړی په مونږ په لوګر کې استیږو او شیږو او زمه په نګرهار کې او شیرنی دین ترلاسه کې شهر چا دا معلومات وکړ، ډیره مهرباني به دې، ډیره مهرباني به دې، او ډیر سرګردان سی او مړ زنده را نو ورکړه.
دوستانو په دې سره د نن ورځې پروګرام هم پای ته ورسید. په دې هیله چې په راتلونکي اونۍ کې ستاسو له خوا ښه زیری واورو چې ورکه ځان مو پیدا کړی او یا که چیرې له خپل کورنۍ څخه لیرې یاست له کورنۍ سره یو ځای سي، نو په دې هیله مو تر بیا پر خدای سپارم. علام ملسه.
د تا بهیر کبه په یاد یم، زه چه قدم به قدم گدم تا یادومه،
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مې ازادي ویب @rfeerl.org.